اردن کو د مشالې ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه مني او وخت ورځي یو بجې شوی نن د جمعې ورځ ده. په دې ګړې کې بواري د پاکستان عالمانو لخوا پر طالبانو غږ. په پېښور های کورټ کې د اف سی ایم نتی ځواک سرتیرو له نورو سیمو څخه د خیبر پختونخوا حکومت ته د سپارلو په اړه د کیس اورېدنه. په سین صوبه کې د ټولنیزو ویبپاڼو سکایپ او وایبر تړلو پلان او په روسۍ نیمای کې اونیزه خپرونه جمهوریت هم لرو. خو لومړی نجیب امیر ته ورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
پنجاب مذهبي مشرانو عالمانو پر طالبانو غږ کړی چې خپلې وسلې دې وغورځوي او د سولې په لاره دې روان شي. په جنوبي وزیرستان کې یو ځایي خبریال لال وزیر نصرګندو وسلوالو تښتولی. د امریکا ولسمشر ایشیا ته خپل پلان شوي سفر نه لاس په سر شوی. د پاکستان د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د دوه بیلابیلو غونډو پر مهال مذهبي مشرانو او عالمانو تیره ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې دې وغورځوي او د سولې په لاره دې روان شي. د سنی اتحاد کونسل په غونډه کې چې 150 نه زیاتو عالمانو پکې ګډون کړی او پر طالبانو غږ وشو چې اسلام د منځګړو ولسي کسانو د وژلو اجازه چاته نه ورکوي او دې کار سره د ملک او اسلام نوم بدیږي. همدارنګه په جامع نعیمیه کې شوې امن مذاکره کې علماو پر حکومت غږ وکړ چې د هغو ډلو سره د مذاکرات نه کوي چې د پاکستان د اسلامی جمهوریت آئین نه منی. د پېښور های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان امر کړی چې د اف سي د ځواک سرتیری دي له اسلام آباد او نورو ځایونو وروبلل شي او د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر پولو دي ځای پر ځای کړل شي. دوست محمد خان په پېښور های کورټ کې تیر ماسپخین د اف سي یا ملیشه ځواکونو پښتونخوا صوبې ته د سپارلو په اړه د درخواست اورېدنې پر مهال وویل په اف سي ځواکونو کې ټول د قبایلي سیمو د بیلابیلو قبیلو خلک په دندو ګمارل شوي او دا یو خالص قبایلي ځواک دی او په پښتونخوا کې موجوده بدامنۍ ته په کتو سره په کار ده چې دا ځواک د پښتونخوا او قبایلي ترمنځ په پوله خپلې ذمہواری ترسره کړي. پاکستانی چارواکو د امنیتی وجوهاتو له امله د زیارت په ورځ په سن ایالت کې په موقتی ډول په موبایل پیغامونو انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو چې سکایپ وایبر او ځینې نور سہولتونه ورکې شامل دي بندیز اعلان کړ. د سند د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن د زیارت په ورځ ویل د بندیزونه به تر 3 میاشتو پورې دوام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په نیویارک کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د لیدل نه دا توقعات پیدا شوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ به اړیکې ښې شي.
So I think all in all it was a good beginning. The two prime ministers were able to speak.
نو زه فکر کوم چې په بشپړ توګه دا یو خپل دی. دوه وزیر زمان د دې جوګه شو چې یو ځکینی او په دوه خېزه چارو خبرې اترې وکړي. دوی په کشمیر، سرکریک، سیاچین، د اوبو په مسله، د ترهګری په پیښو او د غر نور چارو خبرې وکړي. خو تر ټولو مهمه او ضروری خبره چې کومه وا هغه د کنټرول په پوله دزبندی کول او د دغه لوزنامې خیال ساتل وو.
چودری چې په ونیزه خبری غونډه کې خبرې کولې دای هم ویل چې وزیر اعظم نواز شریف ته ملګرو ملتونو په غونډه کې د ډرون بریدونو په اړه خپل دریس په واضح توګه وړاندې کړي او د په وینا د پاکستان ترڅنګ د نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم په یاد کښاله کې د پاکستان د دریس ملاتړ کړي. تاسو د مشال لډیو نه خبرونه اورئ. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د حکومت په جزوي توګه د تړل کېدو له امله ولسمشر باراک اوباما ایشیا ته خپل ټاکلي سفر نه لاس په سر شوی. په یو بیان کې ویل شوي اوباما به بالی او همدارنګه برونای ته سفر نه کوي چېرته چې هغه د ختیځ آسیا په سرمشریزه کې باید ګډون کړی وای. په بیان کې ویل شوي دواړو هیوادونو ته به د امریکایي پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي. په دغه مهال به ولسمشر اوباما په واشنگټن کې پاتې کیږي سو په اپوزیسون باندې فشار واچوي چې د حکومت د پرانیستلو لپاره د بودیجه تصویب کړي. د واشنگټن پولیسو د زیارت په ورځ ویل پولیسو په همدې ورځ یو خزینه موټر چلوونکی چې د امریکې د کانګرس د ودانۍ په وړاندې د موانع او د ماتولو او سپینې ماڼۍ ته د ننوتلو هڅه کوله په ډزو وژلې ده. پولیس وایي لومړني تحقیقات ښایي چې د زیارت د ورځې دا واقعه د ترهګرۍ سره تعلق نه لري. د دوی په وینا د دغې ښځې سره په ګاډي کې یو کلن ماشوم هم و چې په پیښه کې خوندي پاتې شوی دی. پولیس وایي په سپینه ماڼۍ او کیپیټل هیل ودانۍ کې د پولیسو دوه سرتیري ژوبل شوي هم دي. دا چې د پیښې تر شا څه وجوهات دا سملاسی ډول روخانه شوی نه دی او پولیس هم وایي چې پلټنې روانې دي نو ځکه د دې میرمنې په اړه زیات معلومات نشي ورکولې. د پیښې پر مهال په سپینه ماڼۍ او کیپیټل هیل کې بیړني حالت اعلان شو چې وروسته حالات نورمال شول. د جمعې په سهار یو تن د روسي او یوکرين په پوله خپل ځان الوزول او دوه کسان یې ژوبل کړي دي. د یوکرين سرحدي ځواکونه وایي پوله ساتونکو یو وړوکی واګون ته چې د مالدووا لمبر پلیټ یې درلودل او د روسیې نه اوکرين ته وړېدل او د ودرېدلو اشاره وکړه. په واګون کې څلور مسافر سپاره وو خو پوله ساتونکو پنځم کس د موټر د یو پټ ځای نه راوویستو. نوموړي پوله ساتونکو ته روسي پاسپورټ ښکاره کړو چې د ده نه و، خو کله چې ترې پوښتنې ګرویګنې پیل شوې ځان یې والوزولو. د دې پېښې تر شا څه وجوه تو دا تروسه واضح شوی نه ده. د افغانستان او د کینیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ نن په متحده عرب اماراتو کې دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. کینیا اول لوبه وکړه او په درې څلوېښت اوورونو کې درې نوي منډې جوړې کړې. د دې نه پس د افغانستان د کرکټ ټیم لوبه پیل کړې ده چې لږه شیبه وړاندې پورې دوی دوه منډې جوړې کړې وې او یو لوبغاړی سوځېدلی و. افغانستان د شروع په ورځ په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې کینیا ته په اتو وکټو ماتې ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ د بورډ ویان فرید هوتک د زیارت په ورځ وویل دوی لپاره د نن ورځې لوبه ډیره مهمه ده، ځکه که دا لوبه افغانستان وګټله نو د 2015 کال په ورلډ کپ لوبو کې به د برخه اخیستو جوګه شي. دا لوبې به په استرالیا کې ترسره کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په شارجه کې تر دې وړاندې یوه شل اوریزه مقابله هم شوې چې افغانستان ګټلې ده. افغانستان په دې وروستیو کې په کرکټ او فوټبال کې خپل نوم په جنوبي اسیا او نړۍ کې ځلولی دی. د خبرونو پای.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې به واوري د پاکستان له یو نیم سل زیاتو دینی عالمانو پر طالبانو غږ کړی چې وسله دی کیږدي او د سولې لار دې خپله کړي.
یا فرض کړه بازار کې خلک سودا کوي او په دې کې بلاست اوشي او دې ته بیا څوک دا رنګ ورکوي چې آیا دا مونږ اسلام لپاره وکړل؟ نو د ټولو علماو په نظریه او د اسلام په نسبت باندې دا چیز ناجایز دی.
په سین صوبا کې حکومت د ټولنیزو ویبپاڼو سکایپ او وایبر تړلو پلان لري.
دهشتګرد ټینګو وایبر اسکائپ اور
واٹس اپ
پر منتقل ہو گئے ہیں.
او د اونیز جمہوریت په نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د خزو د حقونو په اړه غږیږو.
او کا فکر دی چې جنایت پیدا شي دې په خپي زمونږ راته کم په جړا ده دې دنیا ته پته کم په جړا ده.
نور هم یو شمیر رپورټونه او مرکه لرو لمشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت. اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان له یو نیم سلو زیاتو دینی عالمانو پر طالبانو غږ کړی دی چې وسله دې کیږدي او د سولې لار دې خپله کړي. تېره ورځ په لاهور کې د جامع نعیمیه او سنی اتحاد کونسل لخوا په دوو بېلابېلو غونډو کې وویل شول چې اسلام د بېګناه خلکو د وژنو هیڅ اجازه نه ورکوي. د غونډې ګډونوالو وویل هغه کسان چې د پاکستان نه مني او وسله نږدي باید ورسره خبرې ونه شي. په دغه نور معلومات له اسلام آباد د مشالې ډو خبريال ریاض موسی خیل درکوي.
لاهور کې د امن مذاکرې په نوم جامع نعیمیه کې تر 500 زیاتو عالمانو په حکومت زور وروړو چې کومو لویو خارونو کې د ترهګرو مرکزونه دي هغه د ختم کړي شي. دا رنګ دی د ترهګرو سره کېدونکي مالی مرستو مخه هم ونیوي شي. دې دوران مفتی راغب حسین نعیمی وې چې هر هغه ډله چې د پاکستان آئین او قانون نه مني هغوی سره مذاکرات نه دي پکار. دغه شان د سنی تحریک مشر ثروت اعجاز قادری وینا وه کومنګ د قاتلانو او ترهګرو سره مذاکرات کوو نو د امن او پاکستان د پاره وجل شو او قربانی ورکونکو ته به څه جواب ورکوو. بل طرف ته د سنی اتحاد کونسل غونډه کې تر سلو زیاتو عالمانو او دینی پوهانو وسلوالو ډلو او طالبانو ته اپیل وکړو چې د جنگ او ترهګرې لار ته پرېږدي او د امن لار ته خپل کړي. د عالمانو په خبره د طالبانو د عمل سره د ملک او اسلام بدنامي کیږي او په زرګونو کورنۍ تباه شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې دینی عالم او د سنی اتحاد غونډه کې ګډون کوونکی علامه شریف رضوی د غونډه حال داسې بیان کړو
کرنا
یہ تو بالکل پناہ کا سوک وجل دانا جیز اسلام کی چاہتا دا حق نشتا چی حق دخپل اندی سوک اوج دی کہ یوتن مجرم وی پا حق جرم ثابت شوی وی نو قانون شتا عدالت شتا حق بورتا سزا ورکوی زمان دا خبر دا چی ترخگری زن و جون کی حملے بمی چاہودنی دا بالکل جائز ندی غیر شرعی دی او غلط کار دی اسلام دا دیکل ہم اجازت نور کوی
ان کی اسلام ہر گز اجازت نہیں دے سکتی
دا بمی چاہودنو او ترخگری دا پیخو پا حق لا چی مشال ریڈیو د مفتی عبد الوکیل قادری نه تپوسو کو او دا هم چې اسلام کې د دې سه حکم دی ننو مولوی وي
مسجد کې کمانځ باندې ولاړم یا فرض کا بازار کې خلک سودا کوي او پدې کې بلاست اوشي او دې تبیا سوک دا رنگ ور کوي چې آیا دا موږ اسلام د پاره وکړل نو زما په خیال بلکې د امت مسلمه د ټولو علماو په نظریه او د اسلام په نسبت باندې دا څه ناجایز دی او کرچا رچا په ذهن کې دا خبره کینه ولې چې دا کس به جنت ته ځي نو جنت ته به هغه ځي چې کوم کس د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سنت او د طریقې مطابق یو کار وکړي
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د طالبانو سره مذاکرات اعلان کړي دي خو د دې باوجود وخت په وخت ملک د ترهګرې پیښې هم کیږي چې پکې تحریک طالبان پاکستان د بازي پیښو سیموارینا انکار کوي سورز وړاندې هم د وفاق المدارس د سوري لاندې شوې یو غونډه کې طالبانو ته د وسلې غرزولو ویل شوی وو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8:00 د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
دا د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه دي او زو پیښور ته د پیښور های کورټ چیف جسټیس دوست محمد خان ویلي د ایف سی ایم نتی ځواک خالصتاً قبایلی ځواک دی او امر یې ورکړی چې د دې ځواک سرتیری دي له اسلام آباد او نورو ځایونو وروبلل شي او د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر پولو دي ځای پر ځای کړل شي تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې ورو
تیر ماسپخین په پیښور های کورټ کې د وفاقي حکومت تر ټولو مشر وکیل یا اټارنی جنرال منیر اے ملک د پیښور های کورټ چیف جسټیس دوست محمد خان ته یقین دهانی ورکړه چې هغه به د وفاقي حکومت سره په دې ستونزه خبرې اترې وکړي چې ټوله ایف سی پښتونخوا صوبې ته وسپاري په دې لړ کې په پیښور های کورټ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل پیښور ہائی کورٹ کی یو بل سرکاری وکیل ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل مزمل احمد خان مشال ریڈیو ته وویل چې د ایف سی ځواکونو تنخواګانی مرکزی حکومت ورکوي او د دې ټول انتظام هم د مرکزی حکومت لاندې دی نو ځکه د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ په ایف سی ځواکونو دا ستونزه راولاړه شوې ده
د دې پندنګ چې دا وفاق د دې کنټرول وفاق سره دی سوره چې ډیپلایمنت دی په کراچۍ کې په گلګت بلتستان کې په اسلام آباد کې په بلوچستان کې داوم چې دی
د ایف سی ځواکونو په اړه د دې ریټ پیټیشن د اورونې پر مهال چیف جسټیس دوست محمد خان په خپلو سرګندونو کې وویل چې فرنټیر کانسټیبلری یو داسې ځواک دی چې یوازې د قبایلي سیمو د بیلابیلو قومونو خلک پکې برتی کړی شوی دی او د امن او امان د صورتحال د قابو کولو لپاره ورته د پولیسو نه زیاته روزنه ورکړی شوې ده او په موجوده حالاتو کې پښتونخوا صوبې ته د ایف سی ځواکونو تر ټولو زیات ضرورت دی د چیف جسټیس دوست محمد خان د دې سرګندونو په حق له سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومن وایي
دا پکې د هر یو قوم کسان دي چې دا قبایل څه اکثر کې بولو دا د چیف جسټیس شوې چې اوسه پورې دا یو افار شته چې دا یو لاکو کې به باقی ده د دې څوکۍ کې بل او د هغه ځای نه چې به څوک داسې وران کړي یا دلې څه تیوري یا تا
خو خبریال او د قانوني چارو کارپوها وسیم احمد شاه په پېښور های کورټ کې د دې مقدمه د اورونی روستو مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د دین وړاندې د صوبې سره په دې خبره سلا شوی وو چې اف سی ځواکونه به دوی ته وسپاري.
کما وفاقي حکومت او روستي پیپلز پارټي حکومت کې نو اغه منلې وا او های کورټ کې یو بیان حلفي ورکړو چې موږ به دا پلاټونونه چې کم بار دي دا واپس کوو. فورستو بیا اغه ته احساس دا شو چې اغه د پار اغه دا نشو کوله. نو اغه بیا پکې دوباره یو پیټیشن کړی چې اغه کې یو د اغه خبره وینا دا ده چې د عین د لاندې دوه حکومتونو ترمنځ اکثر مسله باندې اختلافي نو اغه بیا سپریم کورټ څخه اختیار دی چې اغه دای تنازع فیصله وکړي. های کورټ څخه نشته ده
د اف سی ځواکونو د یو نیم سل نه زیات پلاټونونه د سیدی چې په اسلام آباد، گلګت، بلدستان، سین او بلوچستان کې وفاقي حکومت ځای په ځای کړی دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور های کورټ کې د یو رټ د لاري د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ټول اف سی ځواکونه دي پښتونخوا صوبې ته وسپارل شي. بولم غوس مشال ریډیو پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د جمهوریت خبرونه به تاسو په روسي نیوای کې اوري. و زوکراچی تر پاکستان سین صوبی حکومت پریکړه کړې ده چې په دې صوبه کې د ترګری او ناامنۍ خبرونکو مخنیوي لپاره د ټولنیزو اړیکو ځنې ویبپاڼي او ټلیفوني اپلیکیشنونه تړي. دا بندیزونه به تر دریو میاشتو پورې وي. تفصیل ظفر کریمی درکوي.
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په کراچۍ کې له خبريالانو سره په خبرو کې د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انام میمن اویل په ټولو صوبه او په تیر بیا په کراچۍ کې د امن د ټینګښت لپاره د دوی حکومت د ټولنیزو اړیکو په ځینې ویب سایټونو د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. نوموړي اویل دا بندیزونه به تر دریو میاشتو پورې دوام ولري. هغه زیاته کړه دا پریکړه یې ځکه کړې چې ترهګر او بدامنی خوروونکي د یو بل سره د اړیکو لپاره د ټولنیزو نیو لوی پانو څخه ګټ پورته کوي.
دهشتګرد ټینګو، وایبر، اسکایپ او واتس اپ پر منتقل ہو گئے ہیں.
شرجیل میمن وای ترهګر اوس د ټینګو، وایبر، واتس اپ او اسکایپ للارې د یو بل سره پرابطه کې اوسي. ترهګرو مخکې د یو بل سره د اړیکو لپاره له موبایل څخه کار اخیستو، اوس دوی خپل منځي رابطه د انټرنیټ للارې کوي. موږ په دې اړه نن مرکزی حکومت ته لیک استو چې په سین صوبه کې په دغو ویب سایټونو بندیز ولګوي. بلې خواته د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودری نثار ویلي هغه په ذاتی تور د دې په حق کې نه دی چې په یادو سایټونو دې بندیز ولګول شي، خو که د سند حکومت لخوا ورته وویل شي په دې اړه به غور کوي. یاد دی وی په پاکستان کې د تیر څه د پاسه یو کال راهسه د ټولنیزو اړیکو په ویب پاڼه یوټیوب باندې هم بندیز لګول شوی دی. په یاد ویب پاڼه دا بندیز د انوزنس ام مسلم په نوم د فلم تر خپرېدو وروسته لګیدل دی. د دې نه څه موده مخکې ټولنیزو اړیکو په بل ویب پاڼه فیسبوک باندې هم د څه وخت لپاره بندیز لګول شوی وو. د شخصي ازادۍ لپاره کارکوونکو کسانو د ټولنیزو اړیکو په ویب پاڼو د ممکنه لګیدونکو بندیزونو په اړه د سند حکومت پر فیصله سخت نیوکې کړې دي او دا د شخصي ازادۍ په ضد عمل بلل دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په یادو ویب پاڼو د بندیز د پریکړې پر سر له خلکو بخنه غوښتي او ویلي دي د ټلیفون له لارې د ترهګر ترمنس په اړیکو دوی نظر لرلې شي، خو د انټرنیټ للارې د دغو عناصرو د یو بل سره په اړیکو نظر لرل حکومت ته ګرانه وه. نو ځکه په یادو سایټونو بندیز لګول د دوی مجبوري ده. د دې ترڅنګ د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر ویلي په تیره څه کم یوه میاشت کې پولیسو او رینجرو په کراچۍ ښار کې 3000 چاپې وهلي دي او 1400 مفرور کسان یې نیولي دي. هغه زیاته کړه په دې موده کې 1400 پولیس سرتیري هم وژل شوي دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د ستمبر د میاشتې په لومړۍ لسیزه کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په ترسره شوې ټولګوندیز کانفرنس کې په کراچۍ ښار کې د عملیاتو پریکړه شوې وه. د دغې راوروستو د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې د پولیسو او رینجر ځواک د سرتیرو لخوا عملیات دوام لري چې پکې تر اوسه د چارواکو په خبره د 2500 څخه زیات مشکوک کسان نیول شوي دي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان په واړه کې نامعلومه وسلوالو یو خبریال لال وزیر تختولې دی. د لال وزیر تروایی دوه درې ورځې مخکې نوموړی د واڼه په اعظم ورسک کې بازار ته وتلی و او په یوه دوکان کې ناست و چې خلک ورغلل او له ځان سره یې بوتلو. د لال وزیر د تختونې په اړه لا چا نه ده منلی او د نوموړي مور پلار وایي دوی سخت خپه دي او هر چا چې تختولی وي نو د خدای لپاره دې خوشي کړي. لال وزیر د قبایلی سیمو د خبریالانو ټولنې غړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د سولی وزیرستان ستر پنډ غولی وانه نره رسدلیو اطلاعاتو په مطابق په وصلات را غلیو ځن نه سرګندا کسانو چکم په یو گاډی کې سوار وو. دیوانا اعظم ور سکو سے دونکو قبایلی خبریا لال وزیر د پنځم پورس تشتولای بی ولای دای چې د کوم تر دا وخته پورې حصہ پتا درک نشتا دای او نه د تشتولو ذمہواری لیا چا کا بولا کړه. دا د لال وزیر تر ابراهیم وزیر د اغه د تشتولو د پیش حال په دا رنگ راکاوی
واقعیا دا څه شوی دوی دای پداغه دوی ور درې ورځې کې د اسلام آباد نارغلای او بیا دلته د زمر سګ بزور ته وتلای او تقریبا د 11 بجې ټیم وو. بیا دلته په دې کونه کونو ستور نه معلوم کسان ورته روغل دای گاډی ته چکا او تر اوسه پر علی لا پتا دای گا پته اگزیکټ نه لګی چې دای په کین ځای کې دای چانی ولای دای
ابراهیم وزیر دا زیاته کړه چې د لال وزیر بور پلار او د کورانای ټول کا سون غم جن خپا دی دای چې چا هان تشتولای بی ولای دای د دای د پارا دایره پریش دی اولیا کا تشتغون کی سپور پہ غور لری آغا دے را توشایی چه وزر یه وکو
دا مور پلور دی لی غوان در ساخت پریشانی در ساخت پر تنشن کهی لگه خدای دا پورا دیار پریش دی بیا کاتا پور پہ غور وی گیدا میشتا ویا ای کمیز جرمنا پر کی کان دنیا پا وصول و سر آلو شی
یادا دوی چلال وزیر پا سیماک شی دا افغانستان ریڈ جو پکتین افتاییز اخبار زندوار او اے فارسی دا پارا دا خبریال پہ حیثیت کار کول ہو او دای د قبایلی خبریالانو د اتحادیه ټرایبل یونین اف جرنالیست روکن ها دای
تاسو د مشالې د خبریال په ریپورت کې وردل چې د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان په واړه کې نامعلوم وسلوالو یو خبریال لال وزیر تختولې دی. د لال وزیر مور پلار وای چې سخه پدی نو د دوی په خبره د خدای لپاره دی د دوی د زوی خوشی کړل شي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نو خیالونه نو سازونه
په 4 نیمه بجې
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوریدو. اسلام آباد ته پاکستان ویلي د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په غونډه کې د ډرون الوتکو بریدونو معاملہ اوچا تکړه او ځنو هیوادونو هم د اسلام آباد د دریز ملاتړ وکړو. دا خبر د پاکستان د بانو چور وزارت ویان اعزاز احمد چودري تیر روز په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبري غونډه کې وکړه. چودري ویل له هندي وزیر اعظم سره د پاکستان وزیر اعظم لیدل یو ښه پیل وو. د دواړو موضوعاتو تفصیل له اسلام آباد د مشالډو خبریال ریاض موسی خیل راکوي.
اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري د وزیر اعظم د نیویارک سفر ګټورو ګرځولو او وی ویل چې هلته د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته د خطاب په وخت پاکستان د نورو چارو سره سره د ډرون بریدونو معامله هم رابرسېره کړه او په دې مسله د ملګری ملتونو د عمومي سکتر په ګډون بعض نورو ملکونو د پاکستان د موقف تایید وکړو. د دې وینا وا
موجوده حکومت چې د راتلو سره د ډرون معامله څنګه په ډاګه راپورته کړې ده
هغه ستاسو د ټولو په وړاندې ده او ملګری ملتونو کې دې ته خاص توجه ورکړې شوې ده، ځکه چې دا معاملې یوازې د پاکستان نه ده، نور ملکونه هم فکر کوي چې سبا د دوی خلاف هم څوک داسې کولی شي، نو ځکه په نړیوال کچه د دې لپاره لار هوارول شي.
اعزاز احمد چودھری زیاته کړه چې نیویارک کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ملاقات وشو چې ورسره به د دواړو ملکونو تعلقات مخ په وړاندې تلو کې ډېر ګټه ترلاسه شي.
نو زه فکر کوم چې په بشپړه توګه دا یو ښه پیل دی. دواړه وزیر زمان د دې جوګه شو چې یو ځای کینی او په دواړه خیزه چارو خبرې اترې وکړي. دوی په کشمیر، سرکریک، سیاچین، د اوبو په مسله، د ترهګرۍ په پیښو او دغه نورو چارو خبرې وکړي، خو تر ټولو مهمه او ضروري خبره چې کومه وه، هغه د کنټرول په پوله ډزبندي کول او د دغې لوزنامې خیال ساتل وو. او دې لړکې به ډی جی موز زر تر زره خبرې کوي. نو زه وایم چې دا د ښه تعلقات د پاره لومبه ګام دی.
په داسې حال کې چې د دوانو ملکونو د وزیر اعظمانو د ملاقات وروسته هندستان په پاکستان د ترهګرۍ تورونه لګوي او پاکستان بلوچستان او کراچۍ کې د هندي لاسوهنګي لکوي، څنګه کې دیشي تعلقات مخ په وړاندې لاړ شي او د الزامونو کې سمره حقیقت دی؟ په دې اړه مو د خارجه چارو کارپو ډاکټر اجاز خټک نه تپوسو کو، نو د اوې چې بازي قوتونه د دوانو ملکونو تعلقات ښه کې دوته نه پرېږدي. د تورونو په حق له د اجاز خټک وینا وا،
پاکستان کې دن حالات منگورو چی خراب دی او نورم پای فاروان دی او سے دا نوی چی بارنگ انٹیلیجنس ایجنسی دا نشی کولے چی اگر آشی و پکی دا دو ملوی کرایسی جو کی دا طول عام دا غده سے کم ملک کمزوری کی یا کنو عام و خلقو تا چی پخولا کی ورکی نو ما خیل رخ پلی زماری دا کول دا پردا خبر کی گی اس انڈیا موجود بی چی دیشی بی زدانو نمی چی نبوی سمر حدا پویدا اخبو انٹیلیجنس ایجنسو تا پاکی چی دن نسیدی اکفل فاک دا چی فلانی
د یادونې دا چې د تیرې شورو پورز د هندي پوز یو افسر تور لګولی وو چې بعضې ترهګرو د پاکستان له اړخه د هند واک لاندې کشمیر ته د ننوتو هڅه کړې وه. دارنګ پاکستان تور لګوي چې څو ورځې وړاندې یې کراچۍ کې د یو سیاسي ګوند د دفتر نه د هندي پوز وسله نیولې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي په واڼه کې خو تعلیمي ادارې موجود دي، خو د ایجنسۍ په نورو سیمو کې تعلیمي ادارې لنشتره سمې دي. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي دوی غواړي په مختلفو سیمو کې ورته ښوونځي او کالجونه جوړ کړل شي. چارواکي بیا نظر لري چې د جنوبي وزیرستان په ټولو برخو کې ښوونځي شته دي او فعال هم دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې درکوي.
د سولي وزیرستان ستر پندغولي وانو اوسیدونکي وایي چې په واڼه کښې تعلیمي ادارې شته او دا تر سرحده پورې فعال هم دي، خو د واڼه په لرې سیمو کښې موجودې تعلیمي ادارې په نشت حساب دي. په دغه حوالې سره د واڼه یو اوسیدونکی عامر خان وزیر په دا رنګ ږغیږي. دیوانہ دلر سیم مان تو سان تو سرا تعلق لارون کا جمال حسین خبر ہوتا ہوں وہ جوان سے دیوانا او دمان تو سائن تو قبائلیان و دغا گتنی وقت او غشتان چ مشال ریڈیو د محکمہ تعلیمات سویلی وزیرستان مرستیال انسپیکٹر شرابت خان مسعود توڑان دے کھڑے اغوی اویل چ د محکمہ چروا کی ساکھ دی پا تعلیمی ادارو نظر ساتی چرتا ہاں چ سکمیوی آغا پورا کوی
پوانا سے سب ڈویژن سے خاص کر وانا ایریا سکیم لوکل ایریا دو پداشت سکولینا فحال دی اور دشرا اوندی قبائل پخبالا ہاں دا خبر امانی کنه چې د سکولینا سره اون باقی چې قیمت ونه د اطراف دي لره ایریا دی دایره شه په میډیا جوکیشن بازار اون دریمي قاعده د افریقا یو هر ایریا ته مش خپل خپل ایریا ور کړای دی سکی ایریا دو کا بیرمل ایریا دو کا دل توي خل ایریا دو په دایره شه باقاعده ګرځي سکولینا باقاعده فعال هندي چالي جهان مان تو سنتو شه باقاعده د میډیا سکولینا شته او مش کوشش تا چې نور سکولینا هم ور
عمان تو سان تو قبائلون ویائی چھ تعلیم دے دوی بنیادی ضرورت تائے چھ سم رہا کہ دائشی داد نور شکڑائشی
تاسو د مشال ډو د خبريال پر رپورٹ کې اوردل چې جنوبي وزیرستان خلک په خپل سیمو کې د کالجونو سکولونو غوښتنه کوي.
پښتو وای مشال ریډیو وار
وخت شوی یونیو بجانو راځي چې ل نجیب امره د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د دوه بیلابیل غونډو پر مهال مذهبي مشرانو او عالمانو تیر ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې دې وغورځوي او د سولې په لار دې روان شي. دا غږ د جامع نعیمیه د علماو او د سنی اتحاد کونسل د مشرانو لخوا شوی. د پېښور های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان ویلي د اف سي امنیتي ځواک خالصتاً قبایلي ځواک دی او امر یې کړی چې د دې ځواک سرتیری دي له اسلام آباد او نورو ځایونو څخه وروبلل شي او د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر پولو دې ځای پر ځای کړل شي. بل پلو د پاکستان د وفاق وکیل منیر ملک ویلي د له حکومت سره به خبرې کوي او بیا به پریکړه کوي چې له اف سي سره څه کېدای شي. د پاکستان د سین ایالت د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي د ترهګرۍ د منصوبه جوړونکو ترمنځ د اړیکو د شکولو په موخه د تر دریو میاشتو پورې په موبایل پیغامونو د انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونو ورکوونکو شبکو چې ورکې سکایپ، وایبر او ځینې نور سهولتونه هم شامل دي بندیز لګولې. په جنوبي وزیرستان کې ځایي چارواکو د اعظم وارسک سره تړاو ځای چارواکو ویل چې د اعظم وارسک سره تړاو لرونکي یو قبایلي خبریال لال وزیر ناسرګندو کسانو تښتولې. لال وزیر د افغانستان پښتین غږ رادیو او ځینو اخبارونو سره کار کولو د قبایلي خبریالانو د اتحادي غړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل په نیویارک کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د لیدنې نه دا توقعات پیدا شوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ به اړیکې ښې شي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا حکومت په جزوي توګه د تړل کېدو له امله ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د خپل ټاکلي سفر نه لاس په سر شوی. اوس به د ده پر ځای د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بالی او برونای ته سفر کوي. د افغانستان او د کینیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ نن په متحده عربی اماراتو کې د دوه مال یو ورځنۍ لوبه روانه ده. کینیا اول لوبه وکړه او په درې سلویښت اوورونو کې درې نوي منډې جوړې کړې. افغانستان لږه شیبه وړاندې پورې سلیریش منډې جوړې کړې وې. یو لوبغاړی سوځېدلی و او د نهو اوورونو لوبه شوې وه.
دا نجیب امیرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په دې نیمه کې تاسو لپاره اونیزه خبرونه جمهوریت هم لرو. د ترڅنګ نور رپورټونه به هم وي. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو اداریو کې څرګ اغیستي سره جهیر ته وکشي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د ملک نامتو علما کرامو لخوا د جنگ بندۍ په اپیل باندې خو طالبانو لومړی ډیر ښه مثبت ردعمل څرګند کړو او هیله څرګندېده چې اوس به د وسلوال طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې وشي. ادارې لیکي چې هم د دې ردعمل نه یوه ورځ پس طالبانو د ډرون بریدونو په شرط لګولو د امن مذاکراتو لار کې بیا خندان پیدا کړه. ورسپانه زیاتوي چې د طالبانو دا موقف و چې حکومت دې د ډز بندۍ اعلان وکړي نو هله دوی د جنگ بندۍ اعلان کوي. دو ادارې په وینا چې د وسلوال طالبانو دا غوښتنه د هغې بدګماني نتیجه ده چې ګنی ډرون حملې د پاکستان حکومت په خوښه کیږي. ادارې اخیری کې لیکي چې وسلوال طالبانو لا دا حقیقت تسلیمول پکار دي چې ډرون حملې ودرول د پاکستان حکومت په وس کې نشته. نو باید چې داسې شرط نه لګوي چې د علما کرامو حق خواست د نظره وایستلې شي او دا چې حکومت لا هم د جنگ بندۍ په معامله باندې واضح کړنلاره اعلانول پکار ده. بل طرف ته د پېښور نخبریدونکي مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا عدالت ته د یقین ورکولو باوجود تر اوسه بلدیتي انتخابات نه کول تشې زبانی داوی پاتې شوې دي. حالانکه د عین غوښتنه او د مسلو حل پدې کې دي چې واک اختیار دی لاندې کشتا راوستي شي چې ورسره د خلکو محرومۍ ختمې شي. ادارې وړاندې لیکي چې د صوبایي حکومت لخوا عدالت ته وړاندې کړې شوې د بلدیتي نظام مسوده هم مسترد کړې شوه چې پکې ویل شوی وو چې اختیارات به د یونین کونسل په ځای ویلج کونسل ته اړولې شي. عدالت صوبایي حکومت ته ویلي وو چې دې مسوده کې د آئین او قانون خیال نه دی ساتلی شوی. اداریه اخره کې لیکي چې باید صوبایي حکومت د اعلی عدالت په حکم عمل وکړي او د بلدیتی نظام نوی مسوده زر تر زره تیار کړي او هغه عدالت ته وړاندې کړي چې ورسره به د بلدیتی انتخاباتو لپاره لار هوار شي او دارنګ پکار دي چې زر تر زره بلدیتی اوټونه وکړي شي چې ورسره اولس ته خپل حق په اسانه ملاوېدو کې مرسته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برسانی خبریدونکو ټلګراف ورسپانې په پاکستان کې لوسلوالو سره د خبرو کولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مخاله کې راغلی عمران خان دا خبره کړې چې لوسلوالو سره باید د روغې جوړې خبرې وشي. پوښتنه دا ده چې آیا په اوسنیو حالاتو کې خبرې اترې پکار دي او که څنګه؟ له امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا د امریکا او افغانستان ترمنځ د دفاعي او امنیتي تړون په اړه وروستۍ پریکړې ته د رسیدو په لار کې پر اختلافاتو مقاله خپره کړې ده. د دوانو لیکنو مهمې برخې لملیه امیرزاده ورو.
ډیلی ټلیګراف ورسپانې لیکي د عمران خان هغه خبره چې په پاکستان کې سوله یوازې د طالبانو سره د خبرو اترو پس راتللی شي په هیواد کې بحثونه پیدا کړي دي چې آیا په دې حالاتو کې له دغې ډلې سره مذاکرات ممکن دي او که څنګه. د عمران خان په خبره د یوې مناسبه ستراتیژي بغیر په ملک کې د امن راوستلو په مقصد پوځي کاروایی بې معنا پاتې کیږي. دغه په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس کې د منظمو خبرو اترو د شروع کولو لپاره کړنلاره په ګوته شوې ده او زیاتوي پوځي کاروایی او جګړه همیشه اخیری انتخاب پاتې کیږي. ورسپانه لیکي هغه د خبرو اترو لپاره د طالبانو پر دفتر پرانستلو غږ وکړ، لکه څنګه چې په دوحه کې د افغاني طالبانو لپاره د سیاسي دفتر خلاصولو یوه ناکامه هڅه وشوه. خود ورسپانې په خبره د عمران خان د دغو سرګندونو وروسته سخت غبرګون ښودل شوی دی چې په وروستیو کې یو لړ حملې شوې دي. په پېښور کې په تېرو ورځو کې اول په یو چرچ برید وشو چې وروسته په کیسخانه بازار کې چاودنې تر څلوېښتو زیات کسانو وژل. ډېرو خلکو په ټویټر د دې بریدونو تر شا د ذمهوارو کسانو سره په مذاکراتو اندېښنه ښکاره کړه. یو سینیئر خبریال عباس ناصر په عمران خان ټکونه وکړل او یو براډکاسټر مرتضی سولنګي وویل څومره زیات چې عمران خان غږیږي هغومره ښکاري چې دې د مسلې ژوره پوهنه لري. په ډان ورسپانه کې یو کالم نگار سیریل المیدا وویل چې د عمران خان د سرګندونو په اړه د ولس رد عمل ښایي چې د هغه د خبرو وخت سم نو، خو بیا کېدی شي چې د هغه خبرې د خلکو د احساساتو سره سمې وي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله دفاعي او امنیتي سند په اړه د خبرو اترو یو کال پس هم د دواړو هیوادونو استازي په مهمو چارو اختلاف لري، چې له مخې د 2014 وروسته امریکایي ځواکونو ته به په هیواد کې د پاتې کېدو اجازه وي. د اکتوبر د میاشت پورې د امریکا سره د یاد سند په اړه حتمي فیصلې ته د رسیدلو په لاره کې د زړه نازړه کېدلو په اړه د وضاحت ورکولو سره افغان چارواکي وایي چې دوی له امریکا سره د پخوانو مذاکراتو نه سبق حاصل کړی دی چې د دوی په خبره داسې احساسوي چې دوکا ورسره شوی وه. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضي وویل د اختلاف یو مهم ټکی دا دی چې افغانان اصرار کوي د پاکستان لخوا افغانستان ته د ترهګرو د اوړېدلو د مخنیوي لپاره امریکایي پوځ باید لا نور ګامونه پورته کړي. د دې نه علاوه د امریکایي پوځ د ځانګړو عملیاتو سره هم افغانان اختلاف لري. ورسپانه لیکي امریکایي چارواکي د اوږدې مودې راهیسې د حامد کرزي دغه غوښتنې ته چې افغانستان له پاکستان اوړېدونکو جنګیالو په ګډون د بهرنیو مداخله کوونکو نه بچ وساتي د یو چیلنج په سترګه ګوري. د ورسپانې په خبره یوه داسې موافقه چې له مخې امریکا په پاکستان کې مداخلې ته مجبورول وي او ورسره له اول نه نازک تعلقات نور ګډوډول وي کېدی شي چې سپینې ماڼۍ ته منظور نه وي.
دا و ملیح امیرزاده چې تاسو ته د نړیوالو ورسپانو مخالې وړاندې کولې.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان په خوست کې په دې وروستیو کې علمي او ادبي هڅې پراخې شوې دي. په دې هڅو کې ډېره ونډه د ځوانانو ده. د همدې ځوانانو لډلې یو ډاکټر سیف الله خوستی دی. خوستی تر اوسه شاوخوا 18 کتابونه چاپ کړي دي. خوستی یوازې 21 کاله عمر لري. د نوموړي د کار او زیار پړه د نجیب الله لوخیل دا رپورټ ورو.
که څه هم په ټولیز ډول د پولي په دواړو خواوو کې پښتون میشتې سیمې د ناامنیو شاهدي دي او په کې زده کړو او نورو ټولنیزو چارو ته پوره فرصتونه نشته، خو بیا هم د یادو سیمو ځوانانو همت نه دی بایللی او د علم او کلتور په ګډون د ژوندانه په ټولو خواوو کې خپلې هڅې او کوښښونه روان ساتلي دي. د نوموړو ځوانانو له ډلې څخه یو هم یویشت کلن ډاکټر سیف الله خوستی دی چې د طب په پوهنځي کې د زده کړو سره سره تر دې مهاله اتلس عنوانه بېلابېل علمي، دینی او ټولنیز کتابونه چې د محتوا له اړخه ډېر با ارزښته دي او حتی د هیواد په یو شمېر پوهنتونونو کې اوس مهال د درسي کتابونو په توګه تدریسي کې لیکلي او یو شمېر هم پښتو ته په روانه او ساده ژبه ژباړلي دي. سیف الله د لیکوالۍ تر څنګ خوږه شاعري کوي او څو شعري ټولګې هم خپرې شوي، سره له دې چې هغه تر اوسه د عمر له اړخه خام ژوندی دی، خو تر عمر یې د چاپېدونکو آثارو شمېر په ډېرېدو دی. دی اوس مهال شپږ عنوانه نور کتابونه هم چاپ ته تیار لري چې په دې سره به یې د آثارو شمېر څلوېښت عنوان کتابونو ته ورسېږي. نوموړي په طبابت، ارواپوهنه، ادب او دیني برخو کې تصنیفونه او ژباړې کړي دي.
یعنی که زه تاسو ته اوس ووایم چې زما ګوتې یو دې سره مخته شوي دي چې زه په ورځ کې حداقل یو څلور پنځه پخیج باړه یا لیکنه ونه کم په یو موضوع کې، هغه ورځ په ما ښه نه تیریږي. تر اوسه پورې اتلس کتابه چاپ دي چې هره کتابخانه کې پیدا کیږي، څلور نوي کتابونه چاپ ته تللي دي، شپږ نا چاپه او اتلس چاپ کتابونه.
شاعر او کره کتونکی ساده حیدرخیل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غریب یار ادبي هڅې پښتو ژبه کې د اړتیاو پر بنسټ دي.
غریب یار صاحب اتلس شاوخوا کتابونه تصنیف او وژباړه دي، دا هڅه د یو لوی شخصیت څرګندونه کوي. پښتو ته وکړلې خصوصا په ساینسي ډګر کې په پښتو کې داسې وړ کتابونه نه وو چې عامه خلکو دپاره ګټمن ثابت شي، دا کار وکړ.
لیکوال او د نظر خاوند زاهد شانګار د غریب یار د ادبي هڅو په لمانځ غونډه کې د خپلې مقالې په یوه برخه کې د نوموړي د تصنیفاتو اغېز ته اشاره کوي او زیاتوي چې اوس په ځانګړي ډول ځوان کهول په دیني برخه کې په هغه څه پوهېږي چې پخوا یې له نورو ژبو نه شوای زده کولی.
سیف الله، غریب یار چې کوم کتابونه ژباړلي، هر یو یې په خپل خپل ځای خورا مهم او ضروری دي. عام لوستونکو ته د یوه ښوونکي او یوه لارښود حیثیت لري. که د غریب یار صاحب هغه کتابونه یاد کړو یا ورباندې لږ وغږیږو چې د دیني او اسلامي مسایلو په تړاو یې انتخاب کړي او ژباړلي دي، فکر کوم اوس زموږ هغه شمېر ځوانان او په ټوله کې لوستونکي په ډېرو داسې دینی مسایلو او فضایلو پوهیږي چې مخکې تر دې ورباندې نه پوهېدل.
د یادونې وړ ده په وروستۍ یوه لسیزه کې په خوست کې د یو شمېر ځوانانو او علمي کسانو لخوا په لسګونه عنوانه بېلابېل سیاسي، علمي، ښوونیز، دینی او ټولنیزه برخه کې کتابونه او چاپي آثار خپاره شوي او په ټولیز ډول په دې سیمه کې پښتو ژبې د پخوا په پرتله د پام وړ پرمختګ کړی دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پاکستان د قبایلی سیمو شاعران او ادیبان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو د چارو په دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ کې د ورته یوه جلا څانګه جوړ کړل شي. د دوی په خبره دا سمه ده چې د کلتوري چارو ریاست موجود دی، خو د لیکوالانو او شاعرانو لپاره بیلا څنګه جوړول به په سیمه کې ادب ته وده ورکړي. تفصیل د مشالې ډیو خبریال په دې رپورټ کې درکوي.
د قبایلی سیمې شاعران او ادیبان وای چې په فاټا سیکرټریټ کې دی یو جدا کلتوري څانګه یا کلچرل ډایریکټریټ جوړ کړی شي. دوی وای چې دې سره به په دې سیمه کې کلتوري هلې ځلې زیاتې شي او پښتو ادب ته به وده میلاو شي. په دې حکله د قبایل پښتو ادبي جرګې مشر فضل ربی قیس اپریدی مشال ریډیو ته وای
ضرورت خو د دې خبرې ده چې په فاټا سیکرټریټ کې په کار دي چې لا د دې کلتوري څانګې د پاره چې کوم دی یو بیل ډیپارټمنټ راکی چې د دغه ادیبانو د شاعرانو د کلچر د پښتو ادب دغه د پاره چې کوم دی یو بیل څانګې وي چې پاغي کې
دا چې په قبایلی سیمه کې کلتوري څانګې جوړولو ته څومره ضرورت دی، په دې حکله شاعر او څېړنکار ډاکټر راجولی شاه خټک وایي
په فاټه کې ضرورت داسې دی چې هر ملک په هر وطن کې یا په هر ساحه کې داسې کلتوري څانګې وي چې هغه کم د یو مخصوصې ټولنې چې کوم فن دی، ادب دی، دا وی رسمونه او رواجونه دي، داوی جرگی مرکی دی داوی ناستا پاستا داوی اجرا جمعات دی داوی دجوان چی تم رنگ دی نو پا آغا رنگ پا سوچا رنگ را برسر کولو که اوی سیرن که تحقیق که
دا قبیلی سیمی دا کلتوری چانگی دا جوڑولو پا حق لمچکلا پا فاتا سکتریت کی دا زوانانو اولوبو دا چارو ڈائریکٹر فیصل جمیل شاہ سرا رابطه وکړه نو دوی وویل چې په دستی ساتي د کلتور چارې هم ما تسپارلې دي خو دې دپاره د یوې بیلې کلتوري څانګې ضرورت دی او په دې مو کار روان کړی دی.
دا یو ډېره مضبوطه او معتبره مطالبه ده چې کلتوري څانګه دې خلاصه کړي شي د فاټې د طرف نه. په دې باندې چې مونږ کار شروع کړی دی خو د خپل مجبوری وي د سرکار او د خلکو خپلې هم مطالبې وي. انشاءالله په دې کې مونږ کار روان کړی دی او امید دی چې دې کال کې به زه امید لرم انشاءالله چې څه ناڅه په دې کې غوشي.
د قبایلي سیمې شاعران او ادیبان وایي چې باید حکومت ورته پام وکړي او دغه د کلتور څانګه ورته جوړه کړي.
تاسی د مشال د خبريال په ریپورت کې واردل چې د قبایلی سیمو شاعران او لیکوالان ځانتا بیل څنګه غوړي. همدارس په دیړ کې یو بل د بی ریپورت هم لرو په لکی مروت کې د پښتو ژبې نومیالی شاعر او پوهان رحمت الله در د کلیاتو مخکتنی غونډه شوې ده. د دې غونډې تابعیا رڼا ادبي جرګې کړې وه چې پکې شاعرانو ادیبانو او د کالج استادانو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوال وویل چې دا ډول غونډې د شعور رڼا خپرولو لپاره ضرور مهمې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په ضلع لکی مروت کې د رڼا پښتو ادبي ټولنې لخوا د پښتو ژبې نوموړی شاعر ادیب پروفیسر رحمت الله درد نوې چاپ شوې شعري کتاب د درد کلیات په لړ کې یوه غونډه وشوه چې پکې د بنو او لکی مروت نه شاعرانو لیکوالانو او پروفیسرانو برخه درلوده. د غونډې په اوله برخه کې ګډونوالو د پروفیسر رحمت الله درد صاحب په فن او شخصیت باندې لنډې خبرې وکړې او بیا نوموړی شاعر اسلم خان تسنیم د درد کولیا د سرخط او د غونډې په اهمیت رڼا واچوله او د درد کولیا د چپکولو په لړ کې د عمر دراز مروت کار او زیار هم وستایلو.
د عمر دراز صاحب ډیر شکریا ادا کوو چې موږ ته درد صاحب کلام دې په زندان چې د کلیاتو په شکل باندې پیښ کړ. نن خو غونډه د درد صاحب یا د درد صاحب کلیاتو په اړه ځکه چې دینه مخکې موږ ملاقات سره وکړو د دې ځان مو وکړو نن خبرې واورېدې او بیا پروګرام تقریبا ټولو دا جذبه وه. موږ ډیر حق ده چې ډیر مانځنه اوسي ډیر قدر اوسي چې دا زندگی چوی نی بے خبلا ډیر شای نو موږ به کوشش کوو چې موږ درس پورا پورا قدر وکړو نن ټول ورځ موږ درس ته وقف ته د پنام دا
په دې موکا د پښتو ژبې غزل گو شاعر او د رڼا ادبی جرګه لکی مروت مشر نادر خان علی لوویل رڼا ادبی جرګه د 2008 کال نه په مسلسله توګه په سیمه کې د یو نوی ادبی روایت منځ راوړلو هڅه کوي چې تر ډیره حدا پکې بریالي شوی.
درس په کتاب باندې خبرې وي په کلیاتو باندې موږ رڼا خورول دي او هغه د ذهنونو رڼا ده د فکر رڼا ده د مقصد او سوچ لاندې موږ دا لاسونه شروع کړي دي او دا پنځم کال چې دا روان دي او موږ ډیر شو ادیبان شاعران او ملګري پیدا کړي دي. موږ معیار خیال ساتو موږ وایو چې دا ادب معیاري سي سوچونه معیاري سي فکرونه معیاري سي او دا ژوند معیار په طرف باندې.
د دې غونډې صدر شاعر او خبریال ګوهر وزیرو په نن وخت کې داسې قسمه غونډې کول د رڼا زیرې دی.
د تیرې یوې مودې نه په پښتانه ټولنه کې د سیاسي ولسی ادبی او اجتماعي شعور ډیر زیات کمی په نظر راځي چې په نتیجه کې یې زموږ ټولنه د ډیر زیاتو ستونزو او تیارو سره مخ شوې ده. نو په دې حالاتو کې دغه قسم غونډې کول د رڼا طرف ته د تلو یوه هڅه ده او بیا د نن پروګرام خو اهم ځکه ډیر دی چې دغه د پروفیسر رحمت الله درد صاحب د درون نوم یا دغه د کلیات سره تړل شوی دی. د درد صاحب په شاعري کې د مینې محبت امن او ورورولۍ پیغام دی.
په دغه غونډه کې شریک شاعرانو لیکوالانو وویل چې د درد صاحب په شاعري کې د مینې او ورورولۍ پیغام دی او په روانو حالاتو کې د بل هر سنه ټولنه ته د دې سیزنو ضرورت دی او په کار ده چې کور کور ته د درد دغه پیغام ورسول شي.
تاسو واوریدل چې د شاعر او لیکوال کوم چې یو اولوی نوم لري درد د هغوی د کما شاعری چې و د هغه مخکتنه شوی و د هغه چې کم کار د کم کلیاتو د هغه مخکتنه شوی و همدارس منګه تاسو لپاره لګه شی وکي د جمهوریت خبرونه هم لرو خو یو وړا چند ماخلو د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو. اوس جمهوریت خبرونه ته ورزور دونکو وخت شوه دی د اونیز خبرونه جمهوریت نه نه خبرونه لتیری هغه سره تړلې ده. نن په پاکستان کې د خزو د حقونو په اړه غږیږو په خبرونه کې باوري چې په پښتونخوا قبایلی سیمو کې د خزو په بدو کې ورکولو لاملونه څه دي. همدارس خبر به شي چې حکومت خزو ته د هغوی حقونو ورکولو لپاره څه کړی دي. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې بل عموم او په پښتونخوا کې بل خصوص خځې کوم حقونه لري او کوم حقونه به برخې دي. په بدو کې د خځو ورکول او د دې رواج دوام څل عملونه لري. په پاکستان کې آیا پارلمان او حکومت خځو ته د هغوی د حقونو ورکول لپاره څه کړی دي او کڅنګه دا نور پښتنې د جمهوریت د نننۍ خبرونه برخې دي. په خبرونه کې درته خراغلاست وایو لمشال رادیو سروسه.
جمهوریت
اوردون کو پتی رخ پرونه کې مو د بشري حقوقو په تناظر کې په افغانستان کې د خځو حقوق او د هغوی د ژوند حالت وسیړ. نن په قبایلی سیمو او پښتونخوا کې بل خصوص او په پاکستان کې بل عموم د خځو ژوند او د دوی پر حقوقو خبرې کوو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستيال مشر کامران عارف وای له نړیوالو اصول سره سم د خځو حقوقو له نرانو سره مساوي وي. دی وای قوانين خځې او سړي دواړه برابر بولي.
پاکستان کې د خځو حقوق مسایل چې تر څو بولي چې هغه په مالي کې دا تقریبا پاکستان کے پہاڑ کے پہاڑ خار کے پہاڑ صوبے کے دعوی کے بعد ان کے مسائل کے مڈیری کو مسائل ہر چکتا دی. خواتین حقوق سے کم بنیادی اصول ہے کہ خزو اور چڑوں حقوق فرق نشتے اور انسانان کا کم حقوق دیا جس عمرہ چڑوں کے دن عمرہ
کبران عارف وای په پاکستان کې د خځو له حقوقو د سرغړونې موضوع تر شا ډیر مسائل دي. په پېښور کې د خزینه چارو پوها او ټولنیز کارکونکو ډاکټر بیگم جان وای په ټول پاکستان کې خځو ته د هغوی حقوق نه ورکول کیږي. ډاکټر بیگم جان وای د پاکستان په مختلفو برخو کې په بیل بیل شکل د خځو له حقوقو سرغړونه کیږي.
صرف په قبایلو کې نه، په پښتونخوا کې نه، په پوره پاکستان کې خځو ته حقوق نه ورکړل کیږي کنه؟ صرف د قبایلو د پښتونخوا خبره نه ده. لکه څنګه چې په سند او په پنجاب په دې علاقو کې خور لور ته په میراث کې حق نه ورکړل کیږي کنه؟ د هغه داس بلوچستان ایریا دا هغه د قران سره واده کی چې بس د قران سره واده کړی دی. یعنی عجیب عجیب دا په خیبر پښتونخوا او په قبایلو کې دا خبره نشته.
د ډاکټر بیگم جان په خبره په پښتونخوا کې د خځو او سړیو ترمنځ ژور توپیر اصلا د حقوقو نو ورکولو سرچینه ده.
په قبایلو په خیبر پښتونخوا کې دا خبره ده چې د خځې حقوق داسې نه ګڼل کیږي لکه د زوی حقوق چې ګڼل کیږي کنه؟ زوی ته حق ورکړل کیږي، زوی ته انصاف په نظر کتل کیږي او لور ته د انصاف د حق په نظر نه قتل کیږي. بس خو یو کلونا دا روای خستله او دبل په حواله کړه.
د بشري حقوقو کمیشن مرستيال مشر کامران عارف وای په پاکستان کې قوانين موجود دي چې د خځو د حقوقو ساتنې ضمانت ورکوي خو پر دې قوانینو عمل نه کیږي. د وای د خځو د حقوقو په عملي وجه اصلا پر رسم او رواج او کلتور کې پرته ده. څنګه
هم د حقوقو ذکرې قانون نہ اپلائی کری کم سے رسم و رواج دے اکثر چکم پاکستان قانون مطابق
ڈاکٹر بیگم جان ل کامران عارف سرا ہم نظر ادا او د محمد بن قاسم په حوالہ وای چې پښتانه اصلن پر اسلام نه پوهیږي او همدا وجدا چې خځو ته اسلامي حقونه نه ورکوي. نو موړ وای خځي دنیا ته راضی هم په جړه او ځی هم په جړه.
محمد بن قاسم په یو کتاب کې لیکلی وو د پښتانه د رسم رواج مسلمانان دي په اسلام باندې پورا یعنی پوی نه دي. اته کې اسلام خزه ته ډیر لوی حقوق ورکړي دي کنه. رسول پاک صلی الله علیه وسلم با چې کله بی بی فاطمه با کور ته راننوته نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم با ورته پاتېدو. خو پښتون دا پانه نه اړای پښتون وای چې بس خو کا پټې دې کا کور دې کا میراث ته دغه د دې نه د زوی نه دی او کا فکر دې چې جنای پیدا شي دې په خپي زمونږه راته ګم پجړه ده دې دنیا ته پټه ګم پجړه ده.
د پاکستان په مختلفو سیمو کې خځې په بدو کې ورکول کیږي. دا کار سورا نیک یا ونی بلل کیږي. کامران عارف وایي دا کار د پاکستان د قانون خلاف دی او په قانون کې د دې کار کوونکو ته سزا موجوده ده.
بالکل غیر قانونی ہے بنی ماندے باقاعدہ سزا کا کچھ عبدہ کار کے سزا گئی ابھی ہم منظور ان کی اکثر خبر راشی کہ دل تک خزر بسوارا کیا تو بس یا فکر ہوا یا اب تک کی جرگی فیصلہ اوپر سے بل جاتا ہے شو بعض موقع نظر کی پرائیورٹی چار بجے کیا تھا دل توجہ کی عبدا کار ختم کی اور جو پاکستان کی کم فیصلی کی دا پاکستان قانون مطابق عدالت قانون
نو چې قانون موجود دی نو بیا له ښځو سره ناسم چلند ولې کیږي. د ښځو چارو پوها ډاکټره بیگم جان وایي په پاکستان کې خو ان حکومتي چارواکي له قوانینو سرغړونه کوي نو عام کس به څنګه پاسداري وکړي.
پاکستان کې قوانین د دولت لپاره نشته دی په حکومت کې قوانینو باندې څوک عمل نه کوي. قوانین ورته معلوم دي چې زه دا خلاف ورزي کوم او دا د قانون خلاف ورزي ده او هغه خلاف ورزي به کوي نه به مني دی په کو یعنی چې کوم د حکومت خلک دی هغه په عمل نه کوي لخبه عام بنی ادم څه په عمل کوي.
آیا د دې خبرې دا معنی ده چې قوانین خوشتا مګر عمل ور باندې نه کیږي او یا هم قوانین په سمه توګه عملی کیږي؟ نه. دا پښتنه مې د بشري حقوقو کمیشن له مرستیال مشر کامران عارف وکړه. دی وايي په قوانینو کې هم ستونزې شته دي خو اصلا د دې شته قوانینو د نه عملی کېدو تر شا لوی عامل د ښځو حقوقو ته توجه نه ورکول دي.
قوانینو کې بل شي مسائل وي ځانونه قانون کی پاکستان کے اغم جانا نہ ہوتا نہیں ملائی جی دا مسئلہ چیز حکومت
د پښتنو په ټولنه کې یو بل کار دا کیږي چې دوه کورنۍ د نجونو بدل کوي او واده کوي. آیا دا کار هم د بشري او ښځینه حقوقو ضد دی او که څنګه؟ ډاکټر بیگم جان وایي دا کار هم د ښځو حقوقو له هغو یخلي ځکه چې په یو کور کې یو ښځه خوشاله نه وي نو دا بل هم د پلار په کور ورکی نه وي.
دا د ښځو د حقوقو خلاف خبره ده. په بدل کې ورکی هغه یو خپه یا یو خوشاله چې خوشاله اغه نو توي چې زما خور لور خپه ده تم زه اغه له صدر ور په سر کې په سوارا کې ور کولا خو په مونږ په قبایلو کې نیک ورته چې په نیک کې ور کړه اغه ما ډیره بد ده. اغه تر اغه پورې غریب او مظلوم ای ولې چې اغه مخالف خو مړ په زړه کې کنه نه مړی ته پری دی نه غم ته پری دی نه خاده ته پری دی او چې خبرې په پیغور کې نه په پیغور په سیا غو تر بد نه بد ده.
بیگم جان په پیښور کې د دې ورسته او بمی او ځانمرګو حمله ذکر وکړه او ویل چې په دې حمله کې هم ډېر خځې و وژل شوې. نو موړې وای آیا د هغو خځو وژنې د انساني حقوقو په قطار کې نه راځي او که څنګه؟
که اوس ته فکرې دا خو په د انساني حقوقو حق خلاف ورزي ده کنه. د خځو د حقوقو په دې کې څومره خځې مړې شوې کنه. دا په پیښور کې چې درې دماکه وشو کنه او په دې کې اته خځې د یو کور مړې شوې. هغه چرچ کې چې کومه خځه ماشوم و مان مړ شو ولې دا انساني حقوق نه دي؟ کورونه کور نوران شول هغه کې اتلس کا صدې و کور نه مړې په دې کې اته خځې مړې وي ما سړی چې ولې د شپقدر چې خوای زما خور ته وران شول خځې ټولې مړې شوې سړی مې مړ شو زه به چرته زما سبب په دې یتیمانو بچ کوم. خبره دا ده چې پاکستان کې خو هیڅ حقوق شته نه. د حقوقو علمبردار چې ځان ته وایي هغه په پاکستان کې د حقوقو د پاره څه سوچ نه کوي، وایي چې په څه طریقه یې چې څه سیلاب پر راشي چې خوړته یوسي.
کامران عارف وایي په بدو کې د ښځو له ورکولو پرته هم نورې ستونزې شته. د بیلګې په توګه ښځو ته تعلیم نه ورکول، په وراثت کې حق نه ورکول او همداراز د کار موقع نه ورکول.
پاکستان کې مختلف طریقو سره دا هغه مسلې درته شي، هغه دا چې کوم ډول مسلې راغلي هغه کې د ماشومان او زنانو د تعلیم مثلا د تعلیم ته مغې نشي، خو د دې نه چې یو مسلې دي دا هغه حقوق بیرو څلو وراثت کې حق نه ملایږي، هغه نه علاوه هغه ته باقاعده موقع نشته چې هغه دغه ملازمت.
له ډاکټر بیگم جان مې پوښتنه وکړه چې ښځو ته د حقونو ورکولو مسلې حل څه دی. نوموړی وایي اوس خو پاکستان د یوه دولت یوه هیواد په توګه په اور کې ولاړ دی، لومړی خدا مسله باید حل شي.
وای چې زه د سر ته تپېږم، یعنی چې وایم چې مړ دی کما ته نه تر نه غواړې نه په خوا به نسکې په پوزې کوله ښځې کنه، نو بیا یو سړی ورته چې زه د سر ته تپېږم ته نه تکې رانه غواړې. خبره دا ده چې پاکستان په اور کې ولاړ دی، حقونه خدای سر وخوري. دا خو چې کله د دغې اور نه وځي بیا به کتې شي چې تر څو پورې دغه اور مړ شوی نه او په دې اور یخ اوبه توی شوی نه.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې د پاکستان په مختلفو برخو کې د ښځو له حقونو د سرغړونو موضوع مختلف